مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سحر لاس بجې شوې په دې غړې کې هم زه منو شاستا سکوربای او تم لرم چې سحر به مو نیک مرخوي په دې غړې کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري او په اخري برخه کې درته سولې په لوخ پرونه لرو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې پیلولو ته تیار دی خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو عبدالنافع رکیال په ډزو وچل شو دی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د سولې اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی اوستا خبرونه تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریستا دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال پرون محمد اکرم خپلواک ویلي دی چې افغان حکومت څه کاله پاکستان سره لومړی خبرې کول غواړي چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مو دره چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي
اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللې د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي د مشال ریډیو خبریال وایي دا پریکړه پرون د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره 500 ډاکټران هم ټاکلې دي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په ډزو وژل شو دی د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکو عبدالنافع رکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلې دي د خپلواک په وینا حمله کوونکو تر پیښې وروسته لسیمې تښتیدلې دي د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکو د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو او دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه د افغانستان د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غزیدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې اته وسلوال وژل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قومندانان مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي د سرپل امنیه قومندان مل پاسوال عبدالقیوم پرون مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال مولوي سمر الدین شاکر هم وژل شوی او په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو لا په دې اړه مشال لیډیو ته سن دی ویلې د کورمی چنسه خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمې ته ستانه شو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرسته وکړي په سیمه کې مشر نذیر خان پر مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت زیاتره کورونه ړنګ شوي او خلک یې په خپل سر د جوړولو وس نه لري
تالور لکه روپیه گورنر صاحب پدسینور کی موږ سره خپل ودا وکړه کړه د کورمی ایجنسی کوم علي شیرزي سره څنګه د نیم کوم یو پسول ته تالور لکه روپیه تو تاسو در کوم خو یو میاشته یو ته پاس تالور روپیه اوسه پر موږ د کوم ته ندی میرو کوم از دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیر سره نه اوس دریا مې صاحب مو سره بار سره دریا مې صاحب ما کوم شي نه د غریبانه نه ځاغه زونه ته کورونه نشي جوړول
د مرغان سیمې متاثرین شاوخوا یو کال وړاندې خپلو سیمو ته واپس لیږدول شوي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره لږې ډېرې مرستې کړې وې، خو دوی په سیمه کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې په راتلونکي کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کریملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکي ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سنجار سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپېره یې په لویش مر کې بمونه پراته دي. وروستۍ خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې ده چې د وژل شوي وکیل او د بشري حقونو فعال طاهر الجی قاتلانو ته به سزا ورکړي. چارواکو ویلي دي چې پرون د دیار باکر ښار په جنوب ختیځ کې نامعلومه وسله والو په پولیسو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې د طاهر الجی په ګډون 2 نور پولیس والا وژل شو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د افغانستان د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د افغان ولسمشر سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهمونه پیدا شي.
په پیښور کې ډاکټر انوای بازارونو کې جعلي داروګان خرڅېږي. دغه داروګان په ناروغانو څه تاثیر کوي؟
فعلي په ځای خو بالکل نقصان، ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي، یو څوک پکې یو شی واچي، یو څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه داسې پته لګي چې یو دوی کار نه کوي.
او د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي په دمنې په 13-15 کلونو کې خو شا 15,500 عام خلک وجلی دي. د پښتونخوا او سیمه نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واورئ چې خلک ولې تشدد تمایل کوي.
موږ خوشو کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ ریس دی راو داسې نو په ری کې موږ لګړې خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونشي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساتا خبرونه اوري. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل د دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې. که څه هم د زینو ریپورتونو لمخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم خبرې کړې. خو د قام پرسته ګوندونو ځنې غړي وایي ممکن نه ده چې د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع د ریپورت برابر کړي.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لس کسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لس کسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې خبرې اترې پایل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کام پرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډېر لوی پریک بلل دي، هر وخت هم بللی دي. دا خبره موږ پټه کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پټه کړې دي. دا د امریت قوتونو دي چې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې، دا دوی له اور سره دا د دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپل وسه باندې خپل ځای مو په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دا خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او بې باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ ډډلار تاسو ویلی شي. په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم دی نو دا مسله تر هغې په خپل سر نه شي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د تیرې دوه درې ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او د افغان چارواکو سره یې دغه هیواد د امن او ثبات په موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه موضوع باندې په واشنگتن کې د مشال ډیو ریډیو همکار نوشیروان قلندر د افغان ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نو موړې وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه او تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کده. نو لغرو سو بیا د سولې په مذاکرات پاړون باندې بحث کیږي. دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دوی د درناوی په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په دې مجلس کې چې نو اوس په سره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراک وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسفندیار ولی خان محمود خان اسکزی دغه شان افتاب احمد خان شیرپو سمره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبرو ورسره کول
غواړي. دوشه 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 پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کله چې د پاکستان درستیز او سرتاجی هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق هغه نه معلوم د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي او خبرې په واقعیتونو باندې نو په یو صورت باندې د افغانستان د حکومت دنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوه دولتونو ترمنځ پیدا شي او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو د خصوص د مناقصه سلامت جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم کې پاډون دا
چې بیر پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقاتو کې د هغه نور سبا سلارې چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نه خپنه افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دې داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمه درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمه د ترانګرینا ټکی دیږي د ترانګرینا زولیدل دي د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه او د هیواد د امن او ثبات په اړه زمونږ د ډیوه ریډیو د همکار نو شیروان قلندر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پرون د یو شمیر شخصي کاروبارونو ترڅنګ په هغه ډاکټرانو باندې هم د ټیکس فیصله کړې ده کوم چې د سرکاري نوکرینو علاوه په کلینیکونو کې یا نورو شخصي هسپتالونو کې کار کوي. په دې موضوع ته یو شیبه وړاندې د پیښور نخپل خبريال شبیر جان داسې ویل.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون د اعلی پیغونډه کې دا پریکړه کړې چې په کې د وزیر اعلان علاوه د صوبې چیف سکرټري هم شامل وو او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکرین علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنرز دي دا هغه سری سری چې څومره هم د لیبرټری کار کوي چې غیر سرکار دي یا د کیبل کارکون خلک دي ډیوټي پالر دي یا د شان ټور اپریټر دي سکیورټي ایجنسیانو چې څومره هم د غیر سرکار کاروبارونه دی په صوبا کې هغه باندې د ټیکس لګولو پر کړکړه ده او دغه هم ویل چې د ایکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره خصوصي عملیه ټاکلې چې هغه به د خلکو نه د ټیکس راټولوي. دین علاوه ابتدایي تور دي د صوبې 50 ګل ډاکټران په دې کې شامل وړ پر کړکړه ده او هغه به د څومره کسان چې یا ادارې چې د دې به هر میاشتې خپل
د ټیکس
تفصیلات هغه به ایکسایز دغه
ته جمع کوي. شبیر جان مواورې د چې په پیښور کې د ډاکټرانو په شخصي پریکټس یا شخصي هسپتالونو کې په کار کولو د خیبر پښتونخوا حکومت د ټیکس لګولو په اړه فیصله کړې ده. بلخوا د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وایي په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جعلي او غیر معیاري داروګان خرڅېږي چې ورسره د ناروغانو حالت نور هم خرابېږي. بلخوا په پیښور کې داروګانو څارونکي یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جعلي داروګانو مقدار ډیر کم شوی. په دې حق له تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف سره کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال ریډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، داغی باندې خو لکه ایس ریگولیشن نشتا، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه داسې پته لګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې ردا نو دا مونږ لکه شک ته راشي. نو دا د چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې را داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خیری ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زومي پکې بازار لکه هغه سیز اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر به هغه سامپل والی هغه ډی ټی ایل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کیږي دا دی ول بیچ دی نه دی دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په دې 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وښتې کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وایم چې 300 څخه کم دی دا سې دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی وټی کی او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورم ایجنسی کې ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه شوي د مارغانو سیمې متاثرینو سره دی په بیا بحالۍ کې مرستې وکړل شي. دوی وایي چې په سیمه کې یو شمېر کورونه داسې دي چې د پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکو ویلي دوی به په بیا آبادکارۍ کې د مارغانو د سیمې د بې کوره شوو خلکو سره مرستې کوي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
مشرانو په خبره بسیمه کې تر 300 پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډو توایو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولا وسمان لاندې پرته دي، لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښوند کې وخت رہی دو سر د هر کس ممکن امداد وکړش.
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو ته وای خپل سیمه ته درتلو نه مخکې ورسره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي، خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپی گورنر صاحب پړه سینور کې مو سره خپل وعده وکړه کړل د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه نیم کوم یو پسول څلور لکه روپی ته در کوم خو یو میشت یو ته پاس سالو روپی اوس پر مدخ کوم ته ندی میلو کوم دوره خالغو هغه کورونه جوړ کړي داس میو سنن اوس دریا می ساحل مو سه بار سړي دریا می ساحل ما کوم شینه د غریبانینه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول
خامنشا پناما یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا بدکاری وکړي دی وای پسما کې زنی داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
هغه په قرضو باندې کار کړی وي او هغه اوس قرضې ورته نه غواړي او قرضې نشي لنډولی غریبان دي او هغه مزدوري کوي او بېګۍ ته د خرڅې درک نه وي څه هغه قرضه لنډه کړي که د خپل کور ته وګټي مهربانی وکړو څه تاسې دو خلکو سره امادات وکړو
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو ته وایي حکومت د بې کوره شو خلکو کورونه د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
مرغانو کې خدا ده چې ایمرجنسي بند باندې مونږ سره لږ ډېر هم کړی وی شلټر هم کړی وی ناسک بیا تاسو بند شو ګورمنټ مسلې وی او هغې نه پس بیا چې کوم دی نو مونږ د هاوسنګ سروې اراده لرو
مرغانو سیما د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د علیشرزو قوم خلک اوسېږي چارواکو په خبره په علیشرزو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2016 کال کې واپس کړی شوي دي په علیشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
هلته پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د متنو سره نږدې د شیرکې ریونیون کونسل منتخب نمایندګانو احتجاجي مظاهره وکړه او تور یې ولګوه چې د غنمو د تخم په ویشلو او د راز نورو پرمختیایي کارونو په لړ کې د تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخب بلدیاتي نمایندګانو سره سلا نه کیږي نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث رپورټ کې اورو
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتي نمائندگانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي دې لړ کې د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له هیڅ ملان شولو دی هغه چې کوم ایسې فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅیږي او د مو ایسا غانش ته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوی د مو چاله د سخت نشو کولې نو دې الیکشن نه څه مطلب پوښولې ایمونه عوام کار غوري مو څه په څه ته کوچې د مولا د حکومت مخه څنګه راځي
د پیښور زنی نورو بلدیاتي نمائندگانو دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دې د ټاون ممبر يم د 33 شریکې سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه د غنمونه خبريږي او نر د نور داسې ترقياتي کارونه نه کومل دا ترقياتي کارونه چې کم راشي عام دو پټ سده کوي د مان 150 نه زیات کم غنم بوري چې بیا پاتې شوی دي او پاره کې دی واجد سه پکور کې په باندې کې پرتی دی واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر راغلی تو خو جی خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل ندی ملاو شوی
ډاکټر عبدالقیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسلې خو ډیره زیاتی ډیر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتی نمائنده یو مونږ ته خلکو وټ راکړی دا په کار دا و چې دا تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سه خبرې وینو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استفاګانې ورکو یا به خلک راولو دا روډونه وبندو
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمائندگان خرج کوي خود حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تحریک انصاف د ځایی نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغستل کیږي. د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې په روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریځ دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. دا خبرې محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی عبدالنافی روکیال په ډزو وژل شوې ده. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویلي چې د ملي امنیت هغه کارکوونکی تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلې ده. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې اته وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قومندانان مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرم ایجنسۍ خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمې ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرستې وکړي. بلخوا د اف ای ام ای ادارې او چارواکي ویلي دي چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره لږ ډېرې مرستې کړې وې، خو دوی په راتلونکي کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لغ وروسته ده چې نومبر په 26 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. او یو چارواکي اف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شوني دي.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو ادارو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپان خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سختې خطرې سره مخ دي. په کار خدا و چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ را یو ځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانه لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکی پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولي خدماتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نکیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائدہ ورسی. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسیدي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس بیا په خپل ریپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدي ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدي ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو ادارې چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. د لهغه وروسته چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پارونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدي ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پوله د روس د جنگی جاز د وشتلو په اړه د خپګان څرګندونه کړې ده، خو د خپل هیواد لخوا دغه ګام دفاعي هم کړې ده. په همدې حال کې د روس پارلمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دغه اقدام په وړاندې پوځي جواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انخری او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسی جیټ الوتکې د لویدو له کبله خواشینی ښودلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیره اونۍ د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جیټ الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځنډوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفر نه وځنډوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیه سره لري. دا پریکړه به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دوی هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب
ووایي.
تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د خبرونه چې ما خام پښپګو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباند 3000 کارکونکو وجل شوی. دا راز هم په دې موده کې د بدامنۍ په پیښو کې لک تر لګا 3500 عام خلک هم وجل شوی دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا جمال وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3155 کارکونکي وجل شوي او 15978 زخمیان شوي دي. په هم دومره موده کې بیا 15523 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې راتراغره په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوی دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1400 کارکونکو وجل شوی او 2240 زخمیان شوی دي. د غصبیا 1400 عام وګړي وجل شوی او 2017 زخمیان شوی دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3001 وسلوال وجل شوي چې پکې 2513 په قبایلي سیمو کې، 9 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 305 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1535 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی. دغسې بیا په 13-15 کالونو کې 103 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روسپانه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولې دي. روسپانه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورت کې ویل شوي په پنجاب کې 1000 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د انیس اجمل رپورت مو اورېده او اوس وخت شوې د هفتوارې خبرونې د سولې په لور. د نن په خبرونه کې د عدم تشدد په مؤثر کېدلو او تاثیر باندې خبرې کیږي. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر وخت برابروي او هر د اتوار او ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اورېدلی شئ. د سولې په لور خبرونې په اخیره برخه کې درته اخیدي د دې خبرونې نه بلکې وروسته درته د برېښنا امیل په غږ کې د سولې ښکلې سندره هم لرو راځي چې اول وورو د سولې په لور خبرونه او بیا د سولې په موضوع سندره.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30%. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو، د نخړو هړتال، د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ور کړی او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسی بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
مونږ خو چونکې مونږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار مونږ هغه اختیارو داسې نو په هغې کښې زمونږ لږ ډېرې خبرې په کښې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه مونږ په ټوپک خو پس رالو ډادو شو او خلکو کښې یاره راله د یارې هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي. هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی کنه هغه کوي او مونږ سمولی شو او مونږ باندې خپل زور او خپله ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کښې چې څه وشو دا څومره کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو چې وکړو نو بس مونږ خو بس سلامي شوي به وي بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک ته ته به بل وټکې ته به بل ووایې ته به بل خدا را چې هغه 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 دن نه چې د مینې کم شیر او جی په مینه خو تاسو وګورئ مینه باندې چې زه ور هم پوهېږي د مینې په لاس او که نه د زور کښې نه زه به ته ډېر خان وم او زه برته ډېر پاسم او دغه به وکړم خو زما دن نه په زړه کښې بس ستا هغه تا سره هغه نه
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بېوسلې پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بینرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغېز درلودای سي خو مظاهرې او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګېږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړې کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملي ګامونه اخیستونکي خلک یې ډېره اغېزمنه، اسانه او ارزانه بولي. دا دوی دری زاده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپل مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا آرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډېر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصله کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
بنگلیا کلمہ ہگے پر